Radio.
شنبه د خبرګولی نه بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد شبریان په لومړي سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک لري. د کونړ له غازي آباده په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلي.
باید چې دا جنګ نور بس کړي ټول یو شي.
طالبان جنګ نو قلار کې دا منډه کړي موطن باندې.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم.
د خبرونې پورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ځوان سره خواله لرو.
کراچۍ چرمه لارو منظور د غم کراچۍ چرې.
تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي په سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به اور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری آژانس جرمنی د کورنیو چارو وزیر هاست سیوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناټو بل غړي هیواد لیتوانیا هم پرون وویل هغو لسګونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پوځ سره کار کړی دی. پخوا تر دې د ناټو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راست اسوسییټیډ پرس خبری آژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتې والی یې ګډه ګټې دي. ګډې ګټې ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدلې شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د ښاغلي عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاهد پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاري ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو د فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې ورډکې په خوست کې اړتیا ډیره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تېرونۍ د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له 10 ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4,000 کسانو تیر شو. اندیشنې دادی چې نارسمي شمېرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس د هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راین ایر شرکت یو الوتکې په زوره په پلازمېنه منسک کې ښکته کېدو ته مجبوره کړې وه. تیره میاشت د دې کې نول شوی الوتکه لمنځله بلاروس ترشی مخالف فعال او خبريال ونیول شو. د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي پر بلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او وروستی خبر وړاندې د فوټبال لرو، خو تر هغه مخکې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش په د 500 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي مشري کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 45 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتیرش ته بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 2020 ګوتیرش ته ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مه دوام کوي. دا ساجرادو سارانی خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله عبدالله په ترکیه کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د ځینو نښو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened.
طالبان ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لرشتل لر د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. پولی هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوری خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 12مې نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوې وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري او جګړو ته یې زور ورکړی دی، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي، افغان دولت سوله نه کوي. د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنیو خپلو مینې پرې ایښې دي، ځانونه یې امنیتي سیمو ته ایستلي، خو ګڼې بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې سوځوونکي لمر ته وخت تېروي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوسي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکډه شوي خلک په جنگ کې لښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي
غوښتنه مې دا را باید چې دا جنگ نور بس کړي، ټول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا من را شکري موطن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې له امله د راکډه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سل نه شپږ پاملونه دا مسروې کړل، ځنې پاملونه به حاجی ته سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به مونږ سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي مو انتقال کړو. هغه به ورته توجه کوو. پکته شل پنځه پاملو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پی او نور همکار موساتو روغا کم کومکونه چې دي هغه به هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د جون 19 ده. دا ورځ په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زه یم هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنګ د جلال ده، هلته قرباني شوې یم. هغه ډېر زجر مې په هغې ځای کې لیدلی دی. د هغې رواجونه د لاسه زه هم کور مې پرېښوده. اول چې به خشونت مې ولید او څلور کاله د خپل خسر په کور کښې بغیر د دې نه چې کوم نکاح وشي او کوم بل خوګواتي کول هغه مې همې خاوند وي، څلور کاله مې هغه خشونت کښې تېر کړو، ځکه چې ډېرې ولسوالۍ نام نه ده او ښځو ته دومره ارزښت نشته هلته.
د دې څرنګه نوونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، نن د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو په منځني سپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې نن د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط اورېدلی شي. دا انتخابات پرون تر سره شول او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د ګډونوالو شمیر پکې دا پلا لږ وو او ټاکل شوی دی چې نن تر غرمې وروسته ابتدایي پایلې اعلان شي او سبا ته به رسمي نتیجه اعلان شي. د دې انتخاباتو په اړه به په یو راپور کې د خلکو څرګندونې هم له تاسو سره شریکې کړو. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو او هم لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن د جون 19 ده. په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې ارتباط د جنسي تیری له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی یو چې دا تور پوری که بیچه پرده دا جگرو لعمل جنسی تیره شویده او دا بشری حقونو دا خپلواک کمیسون ل دفتر سر مهم موضوع شریکه کلیده. و با جواب 15 دقیقه دی نړیوالو شپږ خبرونو ته کتنه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالیدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو شپږ خبرونو په خپلو تاسوګنو کې څېړلې دي.
فرن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوي له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم د رانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو، ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډېره موده یې د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس یې هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضره ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د ښه نیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنګټن لګولی دی. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډېر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودې اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کنفرانس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نه شوه چې طالبانو پکې برخې اخیستو ته تیاری ونه ښوده. ملټري ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته رایوځای کېدای شي. لوید آستن د پنجشنبې په ورځ وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځه ډله ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیش کړي. د دا خبره د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهم د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ، ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغسې اټکل کوي چې په دو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له جګړو سره د ارواپوهانو په باور جنسي تیری زیاتیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو په لیکو کې جنسي تیری کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنګ د جلال د هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي.
یوشت کال عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادۍ یې لا 3 کاله نه و تېر سوي چې نامزاد یې په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وایي رحول الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې برخه کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره پخوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره لري. په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته ای، ډېر زلۍ، ډېر حالت بدی او بیلابیلې پیښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځان وژنې په فکر کې لویږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره پخوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو. چمکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پټوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کورنیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو مېرمنې په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 3 لسیزو جنگ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ایران د انتخاباتو کمیسون ویلي نن شنبه به د 14 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو پر ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایا قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشرضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9,500,300,000 کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایه ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد دی، باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطلې شي.
لنډ خبرونه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به اور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تر دې مخکې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تېرو 2 کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عدالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په کادري روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړې ده. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 25مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشي په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت یو خبر به درته درکړم چې پرون کرواتیا له چک جمهوریت سره په فوټبال کې یو مساوي شو. انګلستان له سکاټلند سره 0-0 او سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. نن هم 3 لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د فرانسې او هنګري ترمنځ ده، بله د جرمني په مونچن کې له پرتګال سره ده. خو د ژوند رنګونه پروګرام لرو، په بل خپرونه کې به بیا د سپورت په اړه معلومات درکړو.
د ژوند رنګونه.
نوم دې څه دی؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی؟
میدان وردګ.
ښه، د میدان وردګ اوسېدونکی څو کلنی؟
14 بیمه.
14. مکتب ته ځي؟
نه.
ولې مکتب ته نه ځي؟
بس کاروبار څوک نه سي، کاروبار خپل کراچۍ چلوم.
ولې پلار دې څه کار کوي؟
لار مزور د غم کراچۍ چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچۍ چلوئ؟ اها، په کراچۍ کې د ورځې 2 روپۍ پیدا کوي؟
پیلا خو د 3 سل، 1.5 سل، 500 ساویا، اتیا، کله ورځ راځي دوی خې پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څوک سنه یاسته؟
کورنۍ کې و
څوک څوک دي؟
یو مور ده، دوه خورګانې ده.
څنګه خورګانې او واړه ورونه دي مکتب ته نه ځي؟
دوه دانې ځي واړه ورونه مې، خورګانې مې وړې دي.
ته نشې کولای چې د کراچۍ تر څنګ مکتب ته لاړ شي؟
دا نه کیږي اوس، لکه زه که اوس کراچۍ وچم که مکتب ته لاړ شم.
ولې خپل علاقه لري چې دغه مکتب ته لاړ شي؟
لکه داسې خو مسته کنه دا کلی برکي مونږ اوسېږو خیمې هم دي کنه کلی برکي کې اوس پردی ویلې کې اوسېږو دا کراچوانی کوم کولای نه شم چې مکتب ته لاړ شم.
کور کرایي دی که خپل مو دی؟
خیمې دي.
خیمې دي اوس خو دا د باران مریږي، څنګه په خیمو کې ګزاره کیږي؟
د خدای لیده ناس گزارا بگی گوونو زن بگی تیری گی
جمعه مو چرتا تیر کر
جمعه دا غوڑا زمان براده براده اویلی دا کنن لکه او غاٹا اویلی دا دیکی اسی گو
چنگا چه فکر کئی چه وارا ورونو بندی بده تو کار وکی او مکتب بورو بندی او بایی کنن
او مو همان دا خپز لگی زمان مکتب وان فوی کاروبار سکنس سلار چه کاروبار دا
خب آخ بلاری منن